ستړي مشي د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایل په خبرونو کوو د خورونه لیوال پروګرام د هرات سل زلزله زپلو سره سل زره زلزله زپلو سره د خورو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالر واجلې مرستې غوښتنه کړې ده په هغه خبر پاڼه کې چې د خورو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستې د مشر مرستیالې ویلي دي چې سازمان یې د ژوندي پاتې شو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څېر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلي او ځپلي دي چې له مخکې په مشکل کې او په مشکل سره یې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړ شوې دي د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې 14 څو موټر ویجاړ کړې دي په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالص درن نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د دې پیښې پخلی کوي او ویلي دي چې 14 د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټر ویجاړې کړې دي هغه ویلي دغه 14 چاته زیان نه رسولی او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا څه ډول 14 و څېړنې پیل شوې دي دشت برچی د کابل هغه سیمه ده چې سره د اوسیدونکو شیاګان دی او له دې مخکې به کې ډېره خونړۍ اوریدونه شوې وه د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای یا کنیسا اور اچون کې به می حمله په سخت ټکو غندلې ده هغه نن وویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې یوې کنیسې ته دوه اور غورځوونکي بمونه ورګزار شول دغو بمونو چاته زیان نه دی رسولی خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې له شخړې سره تړي او ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی د امریکا د خزانې وزارت نن اعلان وکړ چې د حماس پرلسو غړو فعالانو او مالی تسهیل کوونکو بندیزونه لګوي د اقدام داسې مهال کېږي چې پر اسرائیلو د دې سخت دریځې ډلې له ناڅاپه برید وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په نوو بندیزونو کې په غزه کې میشت افراد او همدارنګه د سودان ترکیې الجزیرې او قطر په ګډون په نورو ځایونو کې افراد په نښه شوي دي د حماس دوه جګپوړي چارواکي قطر میشتي محمد احمد بن الادیم نصر الله او ایمان نافایل چې ګومان کې د سشنبه د ورځې په هوایي برید کې وژل شوی وو په دې لیست کې شامل دي او په نړیوال جام کې نیوزیلند د یو سلو نه څلوېښت منډو په توپیر افغانستان څخه سیالي وګټله د کرکټ نړیوال جام شپاړسمه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه چې نیوزیلند لوبه وګټله د لوبې پچا افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه چې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته د 290 منډو هدف وټاکه افغانستان دغه هدف پوره نه کړی شو او لوبه نیوزیلند وګټله تاسو خبرونه واوریدل وړاندې در سره د مطالب لرو خبرونه کې بر سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو یو سوداګر په پرموز ډول وژلې دي دا چې د دغه وژنې په اړه تر اوسه څوک نیول شوی دی او کنه وړاندې درته په راپور کې وایو په کابل سربیره چې په پاسپورت غوښتون کې شکایت لري چې دوی ته په وخت پاسپورت نه ورکول کیږي او آنلاین ډول باندې چې دوی ثبت نام کړی دی تر اوسه نوبت نه راغلی بل پلو بیا په غزنی کې ځینې اوسیدونکي د دغې موضوع د حل لپاره وړاندیزونه لري
پاره شوبه کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه دوه مخلوق به درده چې دا خلاص کړي سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسېږي
په پاکستان کې بعد افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو چې پاکستان حکومت ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووزي کنه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په هرات کې بعد زلزله ځپلو ته هم ورشو چې ملګرو ملتونو او همدارنګه بیلابیلو سازمانونو دغې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. خو دا چې کورونه ورته څوک جوړوي په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. در مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي. په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې مرستیال او سوداګر اغه محمد رضوال وشلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي خړی خان چنل کوزي ازادي رادیو ته ویل چې نو باوري تیر ورځ نو وخت په خپل دفتر کې په مرموز ډول وشل شوې دي. تفصيل د اکرام الله اکرام نور.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغا محمد رودوال 13 ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان رئیس زابلي ازادي رادیو ته وویل چې د پیښه سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هیواد پانګې وستي، خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره که په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي ښایي دوی هم خپل هیواد پرېږدي.
حکومت د دا رقم پیښو ملونه نیسي او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارانو ته ورنکي. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لویه بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوې، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوي وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورو ده دوی چا سره نه بدل وروده نه مشکل وروده، بس نور مونږ نه پیګور را سي دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل انتر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده ورونه څو به پوینه مونږ ما خام په پوي کوم کې ورونه ورغلي او تر زمونه ورغلي او تر په او تاک د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هیواده ووتل او خپلې پانګې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به په هرات کې زلزله ځپلو ته ورشو. ملګرو ملتونو ویل دي چې دغه زلزلې په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړي او هغوی له دغه زلزلې متاثره شوي دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په هرات کې زلزلې ورسره وضعیت کړکیچن بولیا وای اغیزمن شوی خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپل پاڼه په یو خبر کې لیکلي ورسره یو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغیزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې ل زلزله ځپل سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلی ویجاړ شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وای د زیانمنو شویو او شمیر مخ په ډېرې دود. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپل اکسپانډ خبرې کړي وای
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلی وو په هرات کې د زلزلو لامل د زیانمن شوی وړتیا او ترسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او خای یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شب یو زلزلو لامل د مړو شمیر 1300 او د ټپیانو 1950 تنه خودل. په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلی وو په هرات کې د شوی زلزلو په پایله کې لزورو تنو زیات مړ شوی او له 2000 زیات ټپیان شوی دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای ژر یې باید لاسنیوي وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي رادیو ته ویل
دلته نیک دی اته میاشتې جمعی وی موږ نشو کولای ل خپل کورونه ووزو. بیل د ستونزو چې اوس ورسره مخ شو ل زلزلې وړاندې هم ډیر ستونزې مدرلو دي. ل زلزلې ورسته خو مو بيخي ژوند ل غواخ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکو بیا د نوم ل خودو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې ل سړې هوا شکایت کوي او وای زلزلو خورا ډیر وز خپل لا وای زی
چوک چوک شدار
شوندې بوله یخنۍ چاو دلی دي. د ماشومان شوندې هم همداسې چاو دلی دي. نه یو کام پښتا او نه هم دی اوسې
ملګری ملتونه هم وای په هرات کې لڅو ونې راي سي خلک په خیمو کې ژوند تیروي. خود دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي. خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په هرات کې د روستي او زلزله ځپلو وضعیت کړکی جن بللې وو. بل په لاو په هرات کې له نومړنې زلزلې د نګدې دوه ونې ول تر دوه وروسته یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایش په ورځ په سر خلاصي فضا او تر خیمو لاندې تیرې وي او د سړې هوا او د سنتیا د نشټوالي لامل له ګډو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تیر شپه د هرات ښار په ترقی پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي میرمن مړ شوی چې د کورنۍ غړي فکر کاوه ممکن د سړې هوا لامل مړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو دوه یو کې د ورسته زلزلو او د غاڼو کورونو له جاړې دوه ورسته یو شمېر زیانمن شوی ل خپل کورونو بهر په ډیرو کم آسانتیا سره سړې شپې تیروي. تیر شپه د هرات ښار په ترقی پارک کې یو د ډیر عمر لرونکو خزه مړ شوی چې د کورنۍ د غړو په وینا یې ممکن د سړې هوا لامل مړ شوی وي. د دغه ښځې یو خپلوان اشیر احمد آزادې رادیو ته وویل
موږ ولسوالۍ ته د هغې مړی لیږدو تر څو یې دفن کړو. اویا کلنه وه او طبیعي ده چې زلزلې او سړې هوا به پرې هم اغېز کوي.
ویل کېږي چې د دغې میرمنې کورنۍ د خلکو په مرسته د هغې مړی خپلې ولسوالۍ ته لیږدولی دی. د تیریونی شنبه د ورځې د لومړۍ خونړۍ زلزلې د مرکز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو ریزا ما وایي چې کور یې ویجاړ شوی او دا مهال خیمه نه لري او د ژوند کولو لپاره نور اړینې اسانتیاوې توکي او وسایل هم په واک کې نه لري.
موږ خیمه نه لرو، د کور توکي نه لرو، د ځان پرمینځلو لپاره څه نه لرو لکه شامپو او نور، ګاز، چای جوش، پیاله او کاسې نه لرو، هیڅ شی نه لرو.
نوموړی وایي چې د سړې هوا له امله یې ټول ماشومان ناروغه شوي او نشي کولای د هغوی پالنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې د 2146 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی. ویل کېږي چې دغه کورونه به د هرات زندجان ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره جوړ شي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حمدالله متقی ازادي رادیو ته وویل
کورونه جوړو نو په همدې ترس کې انجنيران په دې اخته اوسې حالت مزکه تثبیت کیا او د کورونو نقشه واچي لمزکه تثبیت دو ورسته او د نقشه جوړېدلو نو ورسته د شهرسازي او د شهروالي همداراز دي زراعت او اراضي ریاست لخوا هغه نقشه جوړ سولا او پرونی عملا کار شروع سو چې په دې سره به تقریبا 2100 کور جوړیږي او په مختلفو قریو کې به جوړیږي کوم سي تثبیت شوی دی او کوم مستحق دي چې باید کورونه ورته جوړ شي یو خلکو ته به کورونه جوړېدل شروع کیږي کوشش کوو
نو موري ټینګار کوي چې هڅه کیږي د ژمي تر موسم مخ کې د یاد خرګوټي چارې بشپړې او پر بې کوره شویو کورنیو کورونه وویشل شي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ مسؤل دانیال اندرس پرون د هرات له زلزله ځپلیو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د زلزله ځپلیو د اړتیاوو پوره کول د یوې میاشتې کار نه دی او د دوی لپاره د سرپناه جوړولو په ګډون به دا یو کال وخت ونیسي هغه دا هم وویل چې په لومړي ګام کې زلزله ځپلي خیمو د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو او په دویم قدم کې د کورونو ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو جوړولو ته اړتیا لري په هرات کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د تیرو دو اونیو د پرله پسې زلزلو په پایله کې په دغه ولایت کې شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هیواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستل پلان لغوه کړي د کارپوهانو د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه به هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي تفصیل سنا کاکرنورو
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوې دي د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداري ورکړه چې افغان کډوال په جبري ډول وېستل شي ډېری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي دغو کارپوهانو د هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي نوموړی وویل
د یوې خوا څخه د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څخه مو باسي یا مو زندان ته اچوي د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس باندې موږ اړین یو چې څوک او افغانستان ته تک خو هیڅ امکان نه لري که چیرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبورن بیرته واسي مجبور مې چې خپل ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک اخلي
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غوړي نوم او توسیدو ځای پر راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره او دغه پاکستان په دغه فیصله باندې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي وګواښ سره مخ کیږو
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسیدونکي افغان کډوال زمينه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وایي
موږ په دې باندې نه پوهیږو، هغه کوم اسناد چې د خلک غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ویدیو ته ورخیو، چې مثال دغه ویزه ده، دغه پاسپورت ده، دغه تذکره ده، د یونیسیر ورقې دي موږ سره، نو د خلک چې راځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي، نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې یو شمېر پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو د پاسپورټ ریاست مخې ته تیروي، خو بیرته مازیګر کورونو ته ناهیلي راستنېږي. دوی وړاندیز کوي چې باید د غزنی د پاسپورټ په ریاست کې کارکوونکي زیات شي تر څو دوی وکولی شي په وخت پاسپورټ واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مختر خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. د غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلی مې چې دغه زوی مې دوه میاشتې کېږي چې ایران راوړل ده، اوس یې پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې بری یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې. دغه لپاره غلی
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډیر سوکا مخته بیول کېږي. دا وای دلته ک څومره مامورین او کارکونکو زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسولیت دغه مو نظر دسه دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامران به کار وکړي دغه دوه مخلوق به درده سي دغه خلاص سي کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکو شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي، خو مازدیګر بیرته نه هیلستنېږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوي زیات دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوي په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده، فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیات دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل اورز ل جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم، دلته د خلکو کارونه په ځند پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولای چې دلته په هوټل کې پاتې شي، نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصيږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورټي ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډنه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورټ له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص سي.
او دغه وزیر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی د سپوږ د غزنی ولایت له اول درجه ولایت چې د پرنفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمه درجه ده، نو ان شاء الله موږ سره ټینګ وعده کړی سي تشکیل د غزنی د ولایت په اضافه کو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کو تر څو د مراجعینو مشکلات حل سي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورټ اخیستونکي تر بل هر وخت زیات شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس په افغانستان په سویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو وایي لا هم لوی سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي طالبان لا هم نه دي توانیدلی چې د کالدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر لا هم په خپلو راکړو ورکړو کې په کالدارو باندې معامله کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې خرڅول کیږي او یې هم اخیستل کیږي. بل خو به یو شمیر لوی سوداګر وایي د افغانانو د افغاني او د کمخت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤولو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به چاته په دغه کې کالداري نه کاروي. تفصیل لاسیمې په دې راپور کې ورو ورپسې د سپور له ډګره خبرونه لرو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کالدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپلو کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني او د کمخت لوجي زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د وسره س افغاني نسته، د بل سره س دیس خلک ست چې افغاني او د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړی دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پرنیمای باندې د کالدار ورولی چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدی دی منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی چورتاریانس.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. د وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته لارسم سودا کوم زه کلدار ورته ونیزم دای زما افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما ستا او افغاني نه لرم کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزیه یو سم زه نیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره ده. مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارجي وکاږي چې موږ تست خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کې نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور وسیدونکو به وای ک طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وای ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو تر سره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغاني باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران سی دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه چې په افغاني سودا وسی دا چې افغاني سی دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو موږ ته ګرځ د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکانداران سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي په افغاني خرسي په افغاني رانیسی.
ل دې ټول سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وايي د افغاني او کمخت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي ک افغاني بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کالدار او راکړه ورکړه و نه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړې و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کالدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کېږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر او عام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبل میدان او نیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درنخت. بختيار ساحل موددي ونی نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه ونی د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بې ساري سیالۍ کړې دي. افغانستان په کرکټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده او په روان نړیوال جام کې لومړنی اپ سیټ هم ترسره شو چې نیدرلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د فوټبال ملي لوبډلې بیا د مغولستان ملي لوبډلې ته دوه ځل ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام او اسیا جام د لارموندنې بل پړاو ته رسیدلې دي. محمد نبی ساحل د افغانستان لپاره 150 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او رحمت شاه بیا سل لوبې بشپړې کړې. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دریم مقام ګټلی دی. نور مهم خبرونه او رپورټونه هم درته لرو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا د رازونو په تړاو درته د کرکټ د کارپوهانو نظریات خپرو. ملګرتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته په لومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړه. دا بری د افغانستان لپاره تاریخي وشمیرل شو او د ټولو افغانانو له لوري تود هرکلی وشو. افغانستان په درې نړیوالو جامونو کې ګډون کړی او دا یې دویمه بریا وه. د یادې سیالۍ بشپړ تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره تاریخ جوړ کړ. د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندستان پلازمینه نیوی دیلی کې د دفاعي اتلې انګلستان پر وړاندې سیالي ترسره کړه. سیالي د کابل پر وخت د ورځې پر 1 بجه پیل شوه. د انګلستان لوبډل مشر جاس باتلر د پچې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه او وی ویل چې په دې وشتنځای دویمه توپ وهنه آسانه ده او کولی سو خپل هدف پوره کړو. که څه هم د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د پچې پر مهال وویل چې که تاسو ګټلې وای توپ اچونه یې کوله. خو د لوبې پایلې وښودله چې دواړو لوبډل مشرانو وشتنځای سم نو مطالعه کړی. افغانستان توپ وهنه پیل کړه. رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالی ته ووتل. ګربز خپله طبیعي لوبه پیل کړه. د انګلستان کرکس ووکس باندې په پرله پسې اورونو کې د لوبغالی ټولو خواو ته څلوریزه او شپږیزه ووهلې. وروسته دنګ او چټک ټاپلی توپ اچونه پیل کړه خو پایلې ورنه کړه او د ګربز د سترو شاټونو لړۍ همغه سي چټک روانه وه. افغانستان تر 114 منډو هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ورکړي. دا هغه وخت و چې د انګلستان لوبډل مشر ته معلومه شو چې چټک توپ اچونکي په دې وشتنځای هیڅ نسی کولای. خو د لیگ سپینر عادل رشید دروستلو پریکړه وکړه. رشید خپل دویم اور په ابراهیم میډن ترسره کړ. دا هغه وخت و چې په افغان لوري لږ تاثیرات پرې وتل. عادل رشید چې خپل دریم اور تراغی ابراهیم یې بیا مخامخ ولاړ وو. د تاثیر د ختمولو په پار یې د غټ شاټ هڅه وکړه. کیچ آؤټ شو. ابراهیم 28 منډې کړې وې. دا شیبه په دریم نمبر رحمت شاه لوبې ته راکښته شو. هغه هم لږ شیبه ولاړ و چې د عادل رشید لخوا آؤټ. د نوموړي تر سوځېدو وروسته حشمت الله شهیدی توپ وهنې ته راغی. شهیدی ښکارېده چې تر تاثیر لاندې دی. هغه له ګربز سره توپ وهنه کوله او یو توپ یې داسې ولوباوه چې مخامخ ډګر ساتونکي ته ورغی او د یوې منډې ناکامه هڅه یې وکړه او ګربز یې رن آؤټ کړ. رحمن الله ګربز په 80 منډو له لوبغالي ووت. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې دوویشت منډې کړې وې او درې لوبغاړي سوځېدلې وو. اکرام د نجیب زدران پر ځای لوبه کې اخیستل سوی وو. نوموړي ته دوه کاله وروسته په لوبډله کې چانس ورکول سوی وو. هغه هم ودرید او د خپل طبیعي لوبې پایلې وکړ چې په شپږشپېتو توپونو یې 50 منډې وکړې، درې څلوریزه او یوه شپږیزه هم ووهله. خو نبی بیا د مارک ووډ د چټک باونسر مقابله ونه سوای کړی او ژر وسوځید. د لوبي ورستیا ورنه وو او اټکل کې د چشای افغانستان تر 213 منډو هدف وټاکي او ټول اوټ سي. خدا سي نه و. راشد خان او مجیب رحمان په توپ وهنه کې مهمه ونډه ادا کړه. دواړو په ترتیب سره درویشت او اتویشت منډې وکړې. افغان لوبډله د ټولو اورونو په لوبولو کې پاتې راغله او یوازې یو توپ پاتې سو چې په 243 منډو وسوځېدل. انګلستان ته عادل رشید درې او مارک ووډ دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړي اوور کې جانی بیرسټو د فضل حق فاروقي په توپ له لاسه ورکړ. بیا جروت او ډیوډ میلان ترې واحده ملګرتیا وکړه. خو په وشتن ځای د سپینرانو لپاره به هدا ډیره مرسته موجوده و. مجیب رحمان چې له فاروقي سره یو ځای توپ اچونه پیل کړی و، د جروت مهمه وکټه وسوځوله. تر نوموړي وروسته هری بروک راغی. هغه او میلان سیالي تر 13 منډو وغځوله چې میلان د محمد نبی له لوري په 2 منډو وسوځید. دا هغه شیبه و چې افغان لوبډلې ته د ګټلو فکر ورکړ. د لوبغالي هر لوري ته ښکارېدل چې افغان لوبغاړي په همدې نیت دی چې سیالي وګټي. د اضافي لوبغاړو او روزونکو د ناستې په ځای کې هم لیدل کېدل چې یو څه نوي کېدونکي دي. دوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم خپل توپ اچونکي د لوبي حالت په کتو سره بدلول رابط لول. نوین الحق توپ اچونه کوله او په دې شبه کې جس باتلر بولډ اوټ کړ. د نموړي پاوټ کېدو سره د لوبي مبصرینو هم د افغانستان د بری زیر ور کول. راشد خان او محمد نبی خپل بریدونه پایل کړ. نبی د سامکرن او راشد خان د لیام لیوینګستن مهمه وکټي وسوځولې. خو هری بروک لا هم مقابله جاری ساتلې و او نیمه سلیزه هم پوره کړې و. یو ور بیا مجیب توپ چونی تراغی. هغه وتونی چې بروک او کریس ووکس وسوځوي. اوس نو 100% لوبه د افغانستان په ګټه راوښتون کې و. خو مارک ووډ او عادل رشید به هر اور کې تر شپږو زیاتې منډې اخیستې. راشد خان انګیرل چې د دوړو وکټو سوځول یې مسؤلیت دی. هغه دا کار وکړ او په 215 منډې د انګلستان وروستۍ توپ وهونکی مارک ووډ وسوځاوه. مجیب رحمان د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل سو. دا لومړی ځل و چې افغانستان انګلستان ته ماتې ورکوي. تر دې ماتې وروسته د کرکټ د نړۍ ګڼ شمېر نوموتو لوبغاړو هم دا ډېر غټ بری یاد کړ او هغه لوبډلې وننګولې چې په راتلونکي کې له افغانستان سره سیالي لري.
اوس د یاد لوبې په تړاو د بیلابیلو افغان لوبغاړو غبرګونونه درته خبرو.
نو نور می چونه هم پاتې دي دواګانو کې میات ساتي چې دغه سي خوشحالي او موږ تاسو ته درکو. نو یو ځل بیا ټول هواد وال درې ډېر مبارک وي. کاغه هر چیرته وي، افغانستان کې وي، کوملک نه بهر چیرته ملکونه کې وي، ټول درې ډېر مبارک زمون طرف نه، زمون ټول ټیم ته طرف نه تاسو ټول درې مبارک وي. لاول خو دې ټول هواد وال ته ډېر مبارک وي. د دې بریا دغه سم دواګانو کې ساتي ان شاء الله شنو کومه باندې تر لاسه کوم. ټول هواد وال ته سره بریا مبارکي وي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د انگلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمېر افغان ځوانان وایي دغه بریا افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هله من دي چې افغان لوبغاړي په روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. بل خوا یو شمېر کرکټ پوهان هم په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لوبستای زیاتوي چې افغان لوبغاړو ته په کار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او کوم فشار پرته ولوبوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان ده د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړې ده. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
Yeah! Fold in! And it is greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه د چې افغان توپچون کې راشد خان په خپل توپچونی د انګلستان وروسته لوبغاړی مارک ووټ اوټ کړو د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بار خپل
کړ.
افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کړی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډیره مزداره لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او ان شاء الله فائنل ته ځان رسي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وی دغه څخه کرکټ لوبه ګټي ډیر د خوشاله ځای او ډیر خوندور شپه او ډیر خوندور شی به وي. واقعا نم چې تیر ماشام ډیرې ځوانان چې موږ ناستو یو ډول ولولې وی چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپو کېدل او لاسونه سره ورکول او چکچکی کول یو خوشحالي ځای وو.
یو شمیر به هرمیشت افغانان هم ورته خبره کوي وای کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړي. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیاته مننه زمونږ اتلانو مونږ هم تل تر شا ولاړیو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږه د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولي.
یو شمیر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بولرانو ډیره خطو پچونه وکړه خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډیر خپاتنه بولینګ پارټنرشپ وکړه. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 25 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوبه لومړی یې توپ هنه وکړه او سیالې لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سوه څلور اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 500 منډي وکړ. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ونه مول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 500 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویم لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 او چې دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې د انګلستان پر وړاندې سیالي د محمد نبی لپاره 150 او د رحمت شاه لپاره 100 وه. دغه ډول سیالۍ لوبغاړو ته خورا مهمې او یادګاري وي. که څه هم په یاد سیالۍ کې دواړو لوبغاړو د پام وړ توپ وهنه ونه کړه خو محمد نبی د توپ اچونې په برخه کې وځلید او په ټولیزه توګه هر لوبغاړی چې د ګټلې لوبې په نوملړ کې شامل وي د سیالۍ د ګټې امتیاز ورزي. د محمد نبی او رحمت شاه ژوند ته په دې رپورټ کې کتنه شوې چې فریده سیالۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې محمد نبی هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې د جوړښت د پیل ورځې تر ننه پورې پاتې دی. هغه دا تاریخ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نومړنی افغان په توګه یې په 150 ورځنۍ و نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه. محمد نبی دا سفر په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان له نومړۍ سیالۍ پیل کړی و. یا د سیالی هم افغانستان ګټلې و او محمد نبی پکې نیمه سلیزه وهلې و. هغه لې نبی د افغان لوبډلې له مهمو او بارزخته لوبغاړو څخه شمیرل کیږي. هغه په خپل لوبیز ژوند کې د لاونډر په توګه لوبه کړې ده او په ډیرو سیالیو کې مهمه ونډه درلوده. محمد نبی په 150 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 3001 منډې کړې دي.
یو سلیزی وهلی د چې یو سل شپارس منډی دی شپارس انیمه سلیزی وهلی دی د لوبي اوسط یې شپږ اشاریه اتاوی دی او په پینځاتیا سټرایک ریټ لوبه کوي د غرازی په یادو سیالیو کې یو سل شپږ پنځوس وکټې هم اخیستې دي چې په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې د دیرشو منډو په ورکړې سره د څلورو وکټو سوځول دي اته دیرش کلن محمد نبی د نوبلنی افغان توپوهونکي په توګه په یو ورځنیو سیالیو کې اڅنې وشپګیزي هم وهلې دي د کرکټ یو شمېر پوهانو څارونکي په دې اند دي چې خغلې نبی خای تر دې نړیوال جام وروسته یو ورځنی سیالي پریکړي او شل ورځو ته دوام ورکړي خو تر څنګ یې د خبره هم کوي چې لا د محمد نبی د ځایناستي لپاره مناسبه وړکس نشته بل دور ته د افغانستان د کرکټ پوخانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا په دې اند دی چې د نبی ځایناستی به پیدا نشي خو داسې ځوانان شته چې د نوموړي پر ځای په لوبډلې کې ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري هغه د عظمت الله عمرزي کریم جنت او ګلبدین نایب یادونه وکړه نوموړي زیاته کړه
د محمد نبی ساحل بکف دا معنا نه ده چې هغه آف بریکر وي او نبی غوندې بیټنګ وکړي د محمد نبی بهترین بکف کریم جنت ته نبی تا د څه کوي اته او راشپا گاورا هو او رکی په میډل کې بیټنګ کوي په ډیر سره ایوریج باندې بیټنګ کوي هغه لکه درته کوي سي عظمت الله عمرزي نن درته ځان شو کړ هغه یو پروپر بیټنګ کوي
بلور ته رحمت شاه هم د افغانستان لپاره سل یو ورځې سیالي پوره کړې هغه په یاد سیالي و کی 303 شپږ منډي کړې دي پنځه سلیزی وهلې دي درویشت نیمه سلیزی لري دا تو په هنې او ستیه 15.55 او پاویا سټرایک ریټ لوبه کوي خغلی رحمت شاه په سلو لوبه کې اواز 15 وکټې اخیستې دي چې په یو لوبه کې د 2.5 منډو په ورکولو سره 15 وکټې هم اخیستې دي نو موري هغه وخت په ورځنۍ او سالیو کې توپ چونه کوله چې راشد خان نو خو د راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن پښتون کې هغه ته بیا ډیر وخت توپ چونه نه دا ورکړ شوی رحمت شاه په 2013 زیږدیز کال کې نمړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وه چې د سکاټلند خلاف او دری منډي پکې کړې وي نوموړی په دې وروستیو کې خنځلې یو په خپل وروستۍ لوبه کې یوازې په دوه منډو وسوسید باید وویل شي چې تر یادو لوبغاړو سربیره په خونی لوبډل مشر اصغر افغان بل هغه لوبغاړی دی چې تر سلو زیاتې لوبې کړې وي
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره
نړیوال جام به څوک وګټي
very very good I was going to say superb but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مهیروي
د محمد نبی د لوبي ژوند په تړاو په خپل محمد نبی جالب خبرې کړې دي هغه په انګلیسي غږېدلې دلته در تشباړل شوی برخه خبرو د غراز د خاغلی نبی په ملي لوبډل کې د هغه د اغیز په تړاو راشد خان او نوید الحق هم خبرې کړې دي راځي را سره وایو ری
تو واز ا بیگ اچیومنت فور می ټو پلی 150 گیم فرام دات مچ سټرګلینګ
دا زمال لپاره غټه لاسته راوړنه د 450 لوبې مې وکړي په ډېرې سختۍ دې مقام ته رسیدلی او د کیسه د پاسانۍ سره مې دومره سلې نه دکړي افغانستان کې روسانو حمله کړې وو شدید جنگ مليونونه افغانان مهاجر شول موږ هم د مهاجرت لمن ونیوله تر ډېره په خبر او کوټه ته خلک لاړل موږ په خبر ته لاړو ما په مهاجرت کې کرکټ پیل کړ دا د یو زر نه سوا څلور نوې کلونه وو هیڅ ډول امکانات لوبغالی او اکاډمۍ نه وي خو یوازې موږ سره د لوبي جذبه وه ما یوازې بیټ او بال ته خپله توجه واړوله چې له مهاجرت بیرته افغانستان ته لاړو د ملګرو سره مې د کرکټ لوبي جذبه ځان سره انتقال کړه او اوس دې مقام ته رسیدلی تر نړیوال جام وروسته مې سوچ دا دی چې یو ورځنۍ سیالۍ کمی او شل اوریزی زیات
He's a hero of everyone back home in Afghanistan you know when we
Muhammad Nabi wa tal le hagad deiro afghan lobaro la para role model de Nabi onur lobaro pa deiro sakhtiyo ke cricket pal kadao ta hawid taklifuno paila da china Afghanistan pa nade walo maidanono ke lobi ke smuk waqt deir imkanato Muhammad Nabi da Afghanistan da cricket pa parmakhtak ke gat role lobawala
special Nabi played a massive role for Afghanistan
quite amazing to be honest
po tola ke darira puzro pore da chio kas shal kala da khpal mulk asaz wali ukri aw bi ham د جذبه ولري چې لا اولو پی کې خپل ملک ته استراوړنی ولري
افغانستان کنټینیوس کوي
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام کې تمکیږو. پروان نړیوال جام کې تر ټولو لوی اپسیټ وشو. نیدرلینډ سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال جام 15مه سیالي وه. نیدرلینډ د 33 منډو په توپیر یا د سیالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې د نیدرلینډ لوبډله په 500 نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکوي. نیدرلینډ د کرکټ له نړیوال شورا سره لا بشپړ غړیتوب نه لري. د دې لوبې په چا چې د هندستان په درمشاله کې ترسره شوه سویلي افریقا ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. د نیدرلینډ لوبډلې د خپل لوبډل مشر سکاټ ایډواردز د 88 منډو پر مټ په 43 خورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ونه کړای شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې پروان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې وخوړه. دیا د لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی ډیوډ ملر و چې 43 منډې کړې وې. د نیدرلینډ په توپ اچونکو کې لوګن وان بیک درې، میکرن وانډر میرف او باس ډیلیټ دوه دوه لوبغاړي وسوځول. تر دې بریا وروسته نیدرلینډ د نمرو په جدول کې نهم مقام ته ورسید او سویلي افریقا لا هم په درېم مقام کې ځای لري. سویلي افریقا تر دې وړاندې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ ګټلې وې او نیدرلینډ بیا بایللې وې. نیدرلینډ د تیر شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه چې له امله یې سویلي افریقا له نیمه پیلو به هم پاتې شوې وه. بیا هم د کرکټ نړیوال جام. د یاد جام د سیالیو په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ته چې ملیونونه مینوال په تمه او په وړخیزه توګه هند وګټله. هند په یاد سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر بریالی شو او اوس د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د لوبې په چا هند ګټلې وه او پاکستان ته توپ وهنه ورکړه. پاکستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 43 خورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې کړې وې. هند ته بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیو یادو او رویندر جدیجا دو دو وکټې اخیستې وې. هندي لوبډلې ورکل شوی هدف په 13 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه بیا یې هم شپږ اتیا منډې وکړې. شوبمن گل چې تر ناروغۍ وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ولوبید په 14 منډو او ویرات کوهلی هم په 14 منډو وسوځیدل. پاکستان ته شاهنشاه پریدي دوه وسن لی یو وکټ واخیسته. هندوستان د ورځنیو سیالیو په نړیوال جامونو کې 8 ځل له پاکستان سره سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. بل لورته د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د دوه ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-0 په مقابل کې وګټله. یا د لوبلړۍ د روانې میاشې په 12 او 15 نیټه ترسره شوه چې په دواړو کې افغانستان بری ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبری او اسحاق رحیمی نیمه سلیزې ووهلې او رحیمی غوره لوبغاړی ونومول شو. په توپ اچونه کې بیا نوید زدران درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې سیالۍ کې اوپنر عبدالملک سلیزه ووهله او ناصر جمال په نیمه سلیزه وسوځېد. تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د اکتوبر په 12 نیټه د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه چې افغان لوري پکې ماتې وخوړه. افغان الف لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې کړې وې او عمان بیا د یوې وکټې په تاوان پوره کړ. د افغانستان په الف لوبډله کې محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، حضرت الله زازی او ګڼ نور پخواني لوبغاړي هم لوبه کوي. دواړه لوبډلې به څلور نورې شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د والیبال له میدانونو. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر د دریم مقام په ګټلو سره بشپړ شو. په یادو سیالیو کې افغانستان د ازبکستان، بنگلادیش او سعودي عربستان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له کوربا سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې. افغانستان د سعودي عربستان په ماتولو سره دریم مقام ته ورسید او سفر یې پای ته ورسید. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په روان کال کې بیلابیلو هیوادونو ته د بیلابیلو ټورنمنټونو په پار سفرونه درلودل خو دا یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او د 2020 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په مقابل کې وګټله. لومړۍ لوبه یې د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې ترسره کړې وه چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالي بیا د اکتوبر په 12 نیټه په منګولیا کې ترسره کړه چې بیا هم افغانستان 1-0 په مقابل کې بریالی شو. تر دې بریا وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې سیالیو په راتلونکي پړاوونو کې لوبه کوي. اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسې ته د افغانستان او انګلستان د ترسره شوی لوبي او پکې د افغانستان د بری د رازونو په تړاو د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی او دغه راز د کرکټ لوبو د خبریال ایمل پسرلی نظریات خبرو.
مهم شای چې نن لوبډله کې نن لوبډله ډیره تیار ښکار کېدله، لکه زه بیا هم وایم د ټورنمنټ مخکې ما ویل زده لوبډلې تیاری باندې ما انتقاد کړی و، سې ډیر هډلاین هم سوله. لوبډله تیاری څه معنی؟ سې لوبډله په خپل کمزوري نقاطو باندې پوسی او هغه باندې کمزور نقاطو باندې کار وکړي. هر لوبډله چې نړیوال جام ته تیاریږي په هغې لوبډله باندې یو کال مخکې کار شروع کیږي. شل مشخص لوبغاړي ورکول کیږي، سهار یو پوزیشن دپاره له معنا سره ډک یو لوبغاړی لوبډلې ته سلیکټ سي. هغه رول تعریف سوی و، په هغه تعریف باندې لوبغاړی باید پوهوي زه په دې لوبډله کې لوبېږم یا د دې لوبډلې حصه یم. د ما رول شی ده او د ما د رول ما تعریف چې شی ده چې زه تر هغو هغه ډلیور کړم هغه پرفارمنس وکولی سم. نن لوبغاړه لوبډله تغییر ښکاره کېدله، یو تغییر پکې راغی، نجیب زدران راغی، د نجیب اکرام علی خیل د نجیب زدران له جایه راغی. دغه رنځونو موږ ته سیالۍ وګټله. څمانه یو سل شپېتو کې زمونږ وو اوټول، یو سل شپېتی یو سل اویاو کې مونږ وو لوبغاړي اوټول، او اکرام علي خیل سي په کوم استعداد سره راغی او په کوم جرأت سي ته لوب وکړل. لزان سره دا ټیلنډران کاغه راشد خان او کاغه موجب زدران او ځان سره وو لوبول دواړو سي دا شل 15-20 رنزونه وکړل. تقریبا شپېتا ویا رنزه ټیلنډران هم تر کړل، لوګ سره تخپل 25 زه هم پورا کړله. دغه رقم مونږ ته سیالي وګټله. نن لوب مونږ دی لوب مثبت ارت شو. پچ وکټ نه دی افغانستان کپتان صحیح ریټ کړي و، نه دی انګلستان کپتان صحیح ریټ کړي و، ځکه دواړو ویل ک مونږ ټاس ګټلې نو مونږ اول بالینګ کوو. کته سولې دی وای دی انګلستان په لومړی دی مونږ په بیټینګ کې دی جوروټ لیوینګستن او عادل راشد دی درې وړو ډیر بریک کړي او وکټ خوړل کېده، وکټ بال خوړه. کله چې وکټ بال خوري هلته چې موږ سپینران د دنیا خطرناک ترین سپینران دي، بالخصوص مجیب او محمد نبی، د دې لوبېدل بیا ډېر مشکل وي. نو په دویمه پاڼۍ کې بالینګ کې د حشمت الله شاهدي ته کریډیټ ورکوم، بالران ډېر ښه لوبول. هر یو بیټسمین ته د افغان لوبډله داسې کار کېدله چې پلان لري. که تاسو چیرته لیدلی وي د ډیوډ ملان چې د انګلستان د لوبډلې د ملا تیر حیثیت لوبوي، هغه یوازینی لوبغاړی داسې لوبډله ځان سره کاری کوي او لوبوي، او سنګل ډبل یا چوکاو چکم وي. هغه نه محمد نبی ورته راوس، محمد نبی هغه اوټ که وروسته یو بل لیفټینډر بیټسمین سام کارن سې ډېر خطرناک هیټر ده هغه ته نبی راوسته او نبی سید هغه اوټ که مجیب زدران ډېر ښه ولوبېده.
توقع می دا نه و چې افغانستان د دومره ښه لوبه وکړي. په دې نړیوال جام کې عموما منډې ډېرې کېږي. د دیلی دغه میدان یو څه کوچنی دی، په دې باندې شپږیزې او څلوریزې هم ډېرې وینو. انګلینډ چې اول پچه وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه، د دوی منطق دا و چې وروسته به پرخه وي او د افغانستان سپینران به بیا مشکل ولري چې بالینګ وکړي. نو خو بیا هم مهمه دا و چې افغانستان څومره منډې کوي. افغانستان په اوله لوبه کې له بنګلادیش سره ښه نه و ځلېدلی، په دومره لوبه کې په همدغه نننی میدان باندې له هند سره ښه لوبه وکړه، بیټنګ یې ښه و، خو بالینګ بیا سم ونه چلېد. دلته د ګربز لوبه او بالخصوص د اکرام علي خیل لوبه ډیره عالی وه، او دغه و چې افغانستان 250 یا 240 منډې ترلاسه کړی شوې. په ځواک کې د افغانستان د بری راز ګمان کوم د فاروقي عالی پایل هم وو. هغه لومړنی وکټ واخیسته او د هغه په اولو اورونو کې بال ډېر زیات سوینګ کېدو یا نڅېدو، او هغه چې د انګریزان لپاره سخت کړه، او مجیب هم ډېر عالی بالینګ په اول سر کې وکړو. له هغه وروسته د انګلستان په لوبډله باندې فشار راغی، طبعا چې وکټ یې ولویږي فشار په بیټسمنانو راځي، او دغه و چې حتی د پرخې باوجود هم افغانستان هیڅکله انګریزان پرې نه ښودل چې یو ښه ملګرتیا وکړي، او دغه و چې په نشپې ته منډو باندې یو کمساری برای خپل کړ. یو خند د افغاني بیټسمنانو ذهن و زړه ته پیدا شوی و چې شاید دوی دا کار نشوای کولی.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې سپورتي خبرونه بشپړه شوه. لیا د مباسه چې د ازادي رادیو په خبری مجلو کې به تاسو ته د نړیوال جام د بیلابیلو سیالیو په تړاو معلومات خبريږي. لمو سره پاتې شئ تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.